دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلی په افغانستان کې ترهګری دوام لري. یوناما دا خبره د کندهار د نننۍ چاودنې په خبرګون په خپل ټویټر کړې ده. د کندهار خر د لومړی ناهي اړوند اهل تشیع په جمعات منبرګا کې نن د جمیل منځ پر مهال چاودنه کې څه باندې ډیر شتنه وشل شوی. یوناما په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه غندلي او د عاملینو د محاکمې او مجازات کېدو غوښتنه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف وايي طالبانو تایید کړی چې د مسکو د راتلونکي اونۍ ناسته کې ګډون کوي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف ویلي چې طالبانو لا د خپل پلاوي غړي نه دی اعلان کړی. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې وه چې طالبان راتلونکي چهارشنبه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې لا تر اوسه د دې غونډې په تړاو وروستۍ پریکړه نه ده شوې. مسکو تیر مارچ هم د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه و چې پکې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړیو استازیو برخه اخیستې وه. هغوی د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو چې هغه وخت د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه او طالبانو د جګړو د کمېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له سوریا او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ادارت کړي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی دغه تورونو پر ادولو سره نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري. د زیاته کړه چې له منځنی ختیځ افغانستان ته غزیدلې لارې خورا ستونزمنې دي او د دوی د راتګ او انتقالولو هیڅ امکان وجود نه لري او طالبان دغه خبره ردوي. د کریمی په وینا داعش ډله د افغانانو په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل قوت سره د داعش د فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ چهارشنبه په ورځ د ګډو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریا افغانستان ته رالېږدول کېږي. په پاکستان کې پوهانو د نړیوالې تودوخې له امله د دغه هیواد په شمالي سیمو کې د موجودو طبي کنګلونو په تیزۍ سره د ویلې کېدو او د سیلابونو د راتلو تر څنګ په راتلونکي کې د اوبو د کمی وړاندوینه نه کړي. دوی پاکستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو هغه راپور چې په کې تر 2050 کال پورې پاکستان د اوبو د کمښت سره د مخامخ کېدلو اټکل کړي باندې اندېښنه ښودلي. د امریکا غږ ډیوه راډیو سره د خبرو پر مهال د پیښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې څانګې استاد پروفیسر ډاکټر آصف خان وویل چې د ملګرو ملتونو د راپور دا اټکل چې پاکستان کې به یخ بندونه تر 2050 کال پورې په بشپړ ډول ویلی شي د پاکستان لپاره د خطر خبره ده. دوی وویل ان دا اوس هم پاکستان د اوبو د کمی سره مخ دی. د زیاته کړه چې په دې کار سره به پاکستان کې کرکیله اغېزمنه شي او د څښلو اوبه به کمې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د افریقا له وچې سره په پراخه کچه د کووید 19 د واکسین د مرسته کېدو ژمنه وکړه. نوموړي په داسې حال کې له افریقا سره د کورونا واکسین د مرستې ژمنه وکړه چې هغه د لومړي افریقایي مشر په توګه د کینیا ولسمشر اوهورا کینیاتی ته په سپینه ماڼۍ کې خراغلست وایي. د امریکا او کینیا ولسمشرانو په دې ملاقات کې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو او د افریقا په هورن سیمه کې به د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره ګډ کار کوي. خو ظاهرا لیدل کېږي چې د سوداګرۍ د قرارداد په اړه د کینیا د هیلې په برخه کې پرمختګ نشته. ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې امریکا به پر 50 میلیونه استول شوو واکسینو سربیره د پتن له افریقایي ټولنې سره د جانسن اینډ جانسن 11 میلیونه دوز واکسینو نور مرسته وکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په ایران کې سکل د هغو 200 ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میندو عمرونه د 14 کلونو ترمنځ بدل شوی. د ایران اکثر وروسته پات او کلیوالو سیمو کې لا هم غړي کم عمره نجونی واده کیږي. د ایران د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 300 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی او ځینو نورو سیمو کې د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې زیږیدلي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان په ایران کې د کم عمره نجونو د ودونو د ناقانونه ګرځولو لپاره هڅې کوي، خو چارواکي او قضایه قوه له 14 کلونو پورته د نجونو له ودونو سره مخالفت نه کوي. ایران، افغانستان، پاکستان او هند په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې په پراخه کچه پکې د کم عمره نجونو ودونه ترسره کیږي. د قطر د بهرنوي چارو وزارت مرستیال وای لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلی. لولو الخاطر په خپل ټویټر لیکلی، په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند اتباع هم شامل دي. میرمن لولو زیاته کړې دا اتم پرواز او په دې کې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر وړل شوي. هغه خو برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا به هر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کوي. د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل پایلو به نن ماښام د چنای سپر کینګز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لوبه په دوبۍ کې پیلېږي. د چنای ټیم په دې هیله ده چې وکولی شي د څلورم وار لپاره د هند د غوره لیګ ګټونکی شي. که برعکس کلکتا دا لوبه وګټي، نو دا به د هند د غوره لیګ د اتلوالۍ دریم جام وي. دواړه ټیمونه یو وار مخکې هم په 2012 کال کې د هند د غوره لیګ پای لوبه لوبولې وه، چې پکې کلکتا نایټ رایډرز په 50 وکټو چنای ته ماتې ورکړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د کندهار خار د لومړنی ناهی اړوند افغان اهل تشی په جماعت امام برګه کې د جمعې د مونږ په محل چاودنه شوی. په دې اړه نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې اوري.
سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. دقیقا څه باندې یوه بجه ونن ماپښین د جمعې د لمانځه د اداینې وخت و چې د حادثه رمبابین سسول پیښه. دقیقا د کندهار په مرکزی منبرګه کې چې دا د اولی ناحیه مربوط ساحه ده دلته پیښه شوې ده. عیني شاهدان وایي چې دا حادثه د ځانمرګو بریدګرو له کبله رامنځته شوې ده، چې هغوی لومړی د منبرګه پر امنیتي کسانو باندې چې په عمومي دروازه کې ولاړ و ټکان کړي، بیا تر هغه وروسته د مسجد داخل ته ننوتلي دي او درې چاودنې کړي دي. د تلفاتو په اړه باندې لا هم ارقام ورستي نه دي، خو د میرویس حفظوي شپخانی مسولین وایي چې دوی ته له حادثې څخه تر اوسه پورې 14 تنه چې هغه وژل شوي وو د دې جسدونو ورول شوي دي او تر 2 او زیات هم ټپیان ورول شوي دي. له دې څخه علاوه د سویل کیږي چې د چاودنو لکبله د مسجد د ودانی ځینې برخې د تخریب شوی دي، نړیدلې دي او ځینې جسدونه ممکن لا هم تر خاورو لاندې. نو تلپات په دې ترتیب سره دغه د شپخانی ترپاتی اما ورسی لا هم ندي. د پیشي یو عیني شاهد چې هغه د رسنیو سره جګړېدلې دي د دا ژغ وورو حادثه څخه وروسته د میرویس حوزوي شپخانه بیرنۍ حالت اعلان کړي او د وینې په بانک کې ویل چې وینه نور نه موجوده. د کندهار ښار اوسیدونکو په ډلو د میرویس حوزوي شپخانه طرف ته ولاړه او بل اخیره د ټپیانو لپاره وینه هدیه کړه. حادثه د خپل ډول تر ټولو خنړی حادثه بلل کیږي. د کندهار د طالبانو امنیتي مسولین په دې مورید باندې لا هم له رسنیو سره نه جرګیدلی او جزئیات نه دي شریک کړي. خو زبیح الله مجاهد د طالبانو د اتحاد کلتور د وزارت مرسیال او یان هغه رسنوی ته پیولېجلی صوتي پیغام کې دا پیشه په دایش وستوالو پوری مربوط بللی دی چې د پټوکو د هغوی له طرف دا کار سوې دي، اما وایي چې د دوی امنیتي کسان د پیشه د عملینو د نیول کېدو په هڅه کې دي. د حادثې څخه وروسته په سیمه کې یو کاملا داسې انزور و چې ډیر د بیري او ډیر د غم انزور و. اکثریت خلک هغوی د خپل دوستانو د خپل اکاری و د پیدا کېدو په کوشش کې و. دغه ساحه د کندهار تر ټولو هغه خوندې او مرکزی ساحه ده، د اولی ناحیه مربوط ساحه د توپخانی بازار سره نږدې ګنمیشت ساحه هم ده، او د منطقه ډیری خلک د جمعې د المانزه د اداینې لپاره دغه مسجد ته راتلل چې د حادثه پکې سوید.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیم قیمتي ډبرو د قانونو په استلو باندې بندیز لګیدل او چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خون چارواکي تمل لري چې افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل شي. په دغه صنعت کې په زرګونو کسان په کار بوختي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او کارونو د خونی د مرستیال او ننګرهار کې د خونی د رئیس تور ملنګ شګوار سره مرکه کړي. تاسو دې راوړو
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه وو چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانی او د نورو تیګو قانونه ایستل کیږي او کاچا کیږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
تیر دولت کې د شوکانی د پروسس ټول دغه بند شوی وو چې ناغي غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي، او اوس د فارم د امارات اسلامي اخوانه داسې فیصله شوې ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغه له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران هغه صنعتکاران چې په شوکانی په تلکو کار کوي نو هغه ته به ان شاء الله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چار چوکاټ جوړي او هغه خپل تدارک به کار کوي، ځکه پاغي صنعت کې ډېر سرمایه گذاری شوی ده. پاک دیش سلور دیش او خو فابریکې فعال دي فعالیت کوي، نو به تر دا چې اسلامي امارات هم داسې یو چار چوکاټ ولا جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي، او په زمين کې به په دغه وخت کې چې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي.
په عمومي ډول باندې مدن او د استلو صنعت په کوم حالت کې
فعلاً؟ د پاره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو، امارت اسلامي راغی او چون ډیر کم وخت شوی دی نو ته باندې بم د مدن وزارت به یو پلان جوړوي او کده شي دغه ټول مدنو باندې باندې یو زیربنایي سرچ کوي، او بعد هغه نو به کده شي یو قراردادونه ورک. نو موږ په تمه یي چې قراردادونه باید ورک.
په دې صورت کې صبح کسان مصروف دي.
کله ته ته دغه د ننګرهار خبره کوي ما چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم دغه سلور د فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سلنه یو نیم سل کسانو کې کار کوي. بیا کلک د سیبیرون مادن او پلو ور شو نو الته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسانو پورې دي کې مصرف دي. په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. ته به تر معلومه چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل د بعد کارونه بندیدل د ډیر تاثیر وکړي چې خلک بیکار شو. نو اوس کې دیو د اسلامي امارات مشران په دې باندې کارو کې چې فنن مادانو کې نور داسې نور ډېر صنعت لرو، زموږ ډېر فابریکې دي چې مواد خامو ته ضرورت لري، باید یو صنعت ته روش ورکړي. خلک کچا په لوړه سطح تعلیم هم کړي، دا ټول دولت نشي جذبولې. همدا خصوصي سکتور دی، همدا صنایع ده چې دا جذبي، همدا خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دي. نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډېره توجه وکړي چې صنعت روشتو کې او صنعت چې کله صنعت روشو کو نو خلک د بیکاری به کم شي.
د روسي ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی، د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسي؟
هم دغه سرحدات دي چې دمدې سرحدات او د لارې نه من خام مواد هم فابریکو لرو، هم من خپل صادرات لرو چې په دې وخت کې تاسو ته به تر معلومه ده چې منګه مواد میوجات دي دا صادرو. دا ډیر غټ تاوان هم صنعت ترسي هم تجارت ترسي. نو په دې کې به جدی توجه وشي چې دغه سي د لارې بندیدل باید ونی شي. دا د تاوان ډیر زیات تاوان چې د صنعت ته دی، ځکه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسیږي نو هغه فابریکې فلج کیږي، چې کله فابریکې فلج نو خلک وزګاریږي.
دغه فابریکو ظرفیت څومره دی؟
که شوکانې په باره کې راته خبر وکړم، په ټوله دنیا کې شوکانې 100% نه پروسس کیږي، ځکه شوکانې داسې یو شی دی تل چې په 200 قلم اجناسو کې استفاده کیږي. دا خپل یو ټایم مراحل لري، یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي. دا اروپا ستاندرد جدا دی، د چین جدا دی، د نورو دنیا جدا دی. هغه بیا هر یو کس چې نیمه پروسس تل کا اخلي، بیا ځان ته 100% خپل پروسس کوي. دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټیر کې استعمالیږي، دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي، تلک دا په دوا کې استعمالیږي، دا 200 قلم اجناس کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې اوس فعلاً د پاره کار کوي، د نیمه پروسس د پاره دا خودکفا دي، د کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي. مثلا په زوبهین کې، په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو، موږ ګاډر تولیدو، موږ ټایرن تولیدو، موږ سیخ تولیدو. داسې نور بخشونو کې موږ ډېر خودکفایي. خو دې بیا هم د صنعت سره، صنعتکار سره چې دولت همکار نه وي او دولت پشتبان نه وي، نو دولت همکاري ورسره ونه کړي، صنعت په رشد نشي کولای.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره په هیوادونو غږ کوي چې د اسنادو او نورو بیوروکراتیک اړتیاوې اسانه کړي چې د افغان کورنیو د ځای کېدو لپاره پروسه ګړندۍ شي. د جنیو نه لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته راوړم. د 3.5 میلیون نه زیات افغانان په افغانستان کې دننه بېکوره شوي دي او په میلیونونو افغانان بیا ګاونډي ملکونو ته په کډه مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې شیبا منټو ویل چې د اوسني ګڼو وړو شرایطو لاندې د معلوماتو راټولول ورته ډیر زیات ګران شوي دي. له همدې امله دا ډیره مشکله ده چې وایي چې دوی پوهیږي چې څومره خلک به په ملک کې دننه بېکوره شوي وي. په هر صورت د سل کلن مطالعې په اساس چې د اوسني وضعیت د مخه تر سره شوي، هغه وایي ممکنه دا شمیره ډېره زیاته وي. منټو ویل
So from 2010 to 2019, I believe 286,000...
The 2000 lesam kal pori che munga sumra data raghunda kadi da hagwai che 2,80,000 au 2,80,000 afghanano da da OECD hawadunu au Brazil ki da korne jawazuna warkal shwi di. Zana pohigam che da ishara da مګر دا یو انزور وړاندې کوي. منټو وايي په بهر کې ډېرې جلا شوې کورنۍ د یو ان سی آر د فطرونو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د خپلو خپلوانو د خوندیتوب او هم د غاړه د نورو ملګرو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. هغه د افغانستان دننه شرایط ډېر غیر معمولي بولي. هغه وايي
While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers, UNHCR
د ملکونو نه غوښتنه کوي چې د کورنۍ او د بیا یو ځای کې دوه لپاره پروسې ساده کړي چې دغه خلک خپل ژوند خوندي کړي. په داسې حال کې چې ډېر ملکونه ځانګړي قانوني چوکاټونه لري چې د کډوالو د کورنۍ او د یو ځای کېدو لپاره تیار دي او ځانګړي محافظت او معافیت وړاندې کوي. یو ان ایچ آر اندېښنه لري چې ډېر افغانان کډوال د دې قانوني حق په ترلاسه کولو کې د پام وړ ادارې خنډونو سره مخ کېدې شي. په دې خنډونو کې ځینې ممنوع لګښتونه، د انتظار اوږد وخت او د اسنادو پیچلي اړتیاوې شاملې دي. مانتو وړاندیز کوي چې دغه ملکونه کولای شي چې د ویزو لپاره اسانې لارې برابر کړي چې افغان کورنیو ته اجازه ورکړي چې د یو بل سره یوځای شي او د کورنیو هغه غړي چې ورک شوي وي هغه وپیژني. مانټو وایي ډېر خلک به شاید ډېر وخت انتظار وکړي مخکې له دې چې دوی وکولای شي چې درم هواد کې د خپل کورنۍ سره یوځای شي او د دوی ناسرګند وضعیت ته په پام سره هغه وایي چې دوی به د کډوالو په توګه ورتیا ولري او دوی به د ټولو کډوالو محافظت او د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر پر روانه میاش کې د مهاجرینو او کډوالو په خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو د خو او د عملیاتو او چاپو په وخت لک تر لګر 15 کسانو د وژلو په سختو ټکو غندنه کړي. پام وکړئ د رپورټ ته چې د ساشلاین رالیګل دی او زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو ته ترجمه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې په روانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په هغه افریقایي هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغه ځایونو ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو او پرسونل له پایتخت ترابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او په سلګونو کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو الی کمشنری راجستر کړی ونیول او لزان سره یوړل.
ویمن چیلډرن ا مین ور اریسټډ ان هان کافټ سکیورټی فورسز یوز ان نیسسری
خزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتی ځواکونو د دې کسانو د نیول په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوی کسان په ډنډو وهل او یو ګنشپېری زخمیان کړل. ځنګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو لنیول ورسره ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګنشمیر نور زخمیان شو. نیول شوی کسان د ترابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوی دی چې نه د حفظ الصحه مراد پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په 15 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفادې پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوې چې لږ تر لږه 4 کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابې دی شي. میرمن هارتاډو ویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راولي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او ما هغه خلک نیسي چې د قاچاقبرانو د شوم هدفونو ښکار شوی دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپل کړه دی هي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لار نه ده. ملګر ملتونو ورته خاص کړي چې به لزړ نه دي بشپړ اوازا تحقیقات وکړي او لاملونه نه دي پښتنه او بس خاص وکړي. صرف له دې عمله دي دا کسان ته د مجرمانو په سترګو نه ګوري چې خپل هواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخستې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا ژمنه کړې ده د دې لپاره چې د دغه وبا پایتا پر سوالو کې مرسته شي څومره زر چې ممکن وي هغه مرسته زر په درسته نړۍ کې د کووېډ 19 واکسین وشي. د بینالمللي انکشاف لپاره د امریکا اداره یو اس آی ڈی په دې تازه وخت کې د فلیپین لپاره یو لس اشاره درې میلیون ډالر د کووېډ 19 په اړه د اضافي مرستې اعلان وکړ چې د دغه هیواد سره د واکسینو د برابرولو په کوشنو کې مرسته وکړي. دغه مرسته به د فلیپین د ځواب ویلو د ملي پلان په تمویلولو باندې ولګول شي چې کووېډ 19 کشف اداره او علاج وکړي، په خاصه توګه د دغه هیواد د نفوسو د ډېرې بې وزلې برخې ته پکې پاملرنه وشي. د دغه وبا د پیل کېدو نه را په دېخوا یو اس ای آی ډی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د دفاع وزارت د فلیپین سره د کووېډ 19 په ارتباط ټول ټال مرسته څه باندې 9.5 میلیونه ډالر و. دغه مرسته ته په داسې یو هیواد کې چې کووېډ 19 سخت ځپلی وي هرکلی وویل شي. د مطبوعاتو د راپورټونو په قول په آسیا کې فلیپین د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د کورونا ډېرې پیښې او مړینه پکې شوې وه، او د تیر کال د مارچ له میاشتې نه را په دېخوا د دغې وبا د شمیرو سره مبارزه کوي. د تازه وخت د احصایا د راپورټ په قول د هیواد د 2.3 میلیونو په ناروغۍ اخته کسانو کې په تیره میاشت کې څه باندې 15 برخه پیښې لیدل شوې، په داسې حال کې چې د مړینې شمېر له 6.5 زره کسان نه زیات شوی دی. د جمهور رئیس جو بایدن د ژمنې د یوې برخې په حیث چې د واکسینو د نړیوال وصلتون په حیث کار کوي، امریکا فلیپین ته څه باندې 9 میلیونه ډوز واکسین په بسپنه ورکړی دی چې د ژوند په ژغورنه کې مرسته وکړي او دغه وبا پای ته ورسوي، په داسې حال کې چې 14 میلیونه ډوزونه د کوواکس مرکز له لارې برابر شوي دي. د یو اس آی ڈی لارې یو اس جی کو واکس ته ستر مرسته ورکوونکی دی. برسیره پر دې یو اس آی ڈی مقدمه جبهه تقریبا د 40,000 د روغتیا پالانو ملاتړ کوي او څه باندې 800 روغتونونه او کلینیکونه او همدغه راز د شخصي ژغورنې د تجهیزاتو آلات درملو د روغتیا ساتنې د پوهې آلات او د ژوند ژغورنې د تولیداتو په شان ضروري اقدام لاسته راوړي چې د فلیپین کووېډ 19 ته په ځواب ویلو کې مرسته وکړي. یو اس ای آی ډی د فلیپین د واکسین په چمتو کولو او د واکسینو د رسولو د خدمت سره مرسته کوي او د محلي حکومت یونټونو او روغتیایي چارواکو سره مرسته ته دوام ورکوي چې په دې کې د مقدمې جبهې روغتیا پالان هم شامل دي چې د میکروب د انتقال مخه ونیسي، د هغو کسانو ترک ولګول شي چې لومړی باید واکسین شي او په کووېډ اخته ناروغانو د علاج سره مرسته وشي که په روغتون کې وي یا کور او د نورو ځایونو کې وي. یو اس ای آی ډی په روان کال کې د فلیپین سره 80 کلنه انډیوالي لمانځي. یو اس ای آی ډی په څه باندې 40 کالو کې د فلیپین په روغتیایي سکتور کې څه باندې 600 میلیونه ډالر پانګه اچونه کړې ده او کووېډ 19 ته د یو ډېر مؤثر ځواب ویلو لپاره یو قوي اساس کېښود. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.